مشال ریډیو ته غوږی تاسو ته ستړي مشي وایو په پښتونخوا کې د ماخام 15 بجې شوې د نن ورځې په دې اخیری خبري غړې کې د خپل کوربا منور شانه کې پیرزوونی او سلامونه قبول کړي. په دې خبرونه کې بعد پاکستان د خارجه چارو د دفتر د سرګندونو په کوټه کې د یو شمیر شیا مسلک هزارګانو د وجنې په خبري جنسي کې د امنیتي ځواکونو وسوال ترمنځن خطي او په یو شمیر نورو کورنی سیمایزو نړیوالو موضوعاتو ریپورتونه واوري خو راځي چې په سر کې د پامیر ساحل نه د دې سات تازه خبرونه واوري.
پاکستان وایي افغان ولسمشر اشرف غنی به ژر اسلام آباد ته ورشي. په کوټه کې په وسلوال برید او چاودنه کې لس کسان وژل شوي او د شاندو بشري حقونو څار سازمان وایي په یوه میاشت کې د امریکا په مشرۍ په هوایي بریدونو کې 1521 وسلوال وژل شوي. مشپړ خبرونه. پاکستان وایي د افغانستان له نوي حکومت سره په ډیره مثبته توګه د اړیکو پیل شوه دی. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت وایند تسنیم اسلم نن په اسلام آباد کې د ونیزي خبری غونډې پر مهال وکړه.
زمونږ د افغانستان د نوي حکومت سره ډیر مثبت پیل شوی دی. پاکستان افغانستان غواړي خپل منځي تعلقاتو ته د تجارت، ولسونو ترمنځ رابطو، اقتصاد او دغه رنګ کاروباري سلسله کې وده ورکړي. تاسو کتل وړاندې ورسو کې د کاسا منصوبه کې پرمختګ وشو. منځنۍ اشیا غواړي د افغانستان په لار پاکستان ته راورسي.
تسلیم اسلم زیاته کړه افغان ولسمشر اشرف غنی به ژر اسلام آباد ته ورشي. افغان حکومت لا د ولسمشر اسلام آباد ته د سفر د نیټې په اړه څه نه دی ویلي. په کوټه کې پر یو ګاډي د وسلوالو په برید کې اته کسان وژل شوي او یو ژوبل دی. د پولیسو یو چارواکي عمران قریشي مشال راډیو ته وویل برید نن سهار په هزارګنجي سیمه کې هغه مهال پر اهل تشیع هزارګان وشو چې دوی تر سبزې اخیستو وروسته په ګاډي کې ناست ول.
دغه کسان په یو لوکل بس کې ناست و چې د سبزیو د اخیستلو لپاره راغلي وو. ټول نه هزارګان و چې په هغوی کې اته وژلي او یو بل یې ټپي کړی دی. ټول مو اوس سی ایم ایچ روغتون ته منتقل کړل. دا بس ولاړ و کله چې د دوکاندارانو سبزی بس ته خېژولې دي او دوی په کې کښېناستل نو د کسانو پرې برید کړی دی.
د تحریک نفاذ فقه جعفریه ویان طارق جعفری تر پیښې وروسته مشال راډیو ته ویل په کوټه کې پولیس او اف سي د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي دي نو ځکه دی د ښار امنیتي چارې پوځ ته وسپارل شي. د یو بل خبر تر مخه په کوټه کې په یوه چاودنه کې دوه ولسي وګړي وژل شوي او د ملیشیا د دوو سرتیرو په ګډون 12 ژوبل دي. پولیس وایي دا پیښه نن غرمه پر قمبرانی سړک وشوه. د پولیسو په وینا د چاودنې هدف د ملیشیا ګاډی او د وسلوال برید او نننۍ چاودنې پړه لا چا نه ده منلې. د قبایلی سیمې خیبر چارواکي وایي په باړه کې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په نښته کې درې سرتیري وژل شوي، لس ژوبل دي. چارواکو نن مشال راډیو ته وویل چې د نښته تېره شپه د باړې په سپا کې شوې ده. دوی په خبره په نښته کې درې وسلوال وژل شوي او څلور ژوبل دي. وسلوالو په دې اړه لا څه نه دي ویلي. د یو بل خبر تر مخه تېر ماښام په خیبر کې پر کورونو د ماټر مرمیو لګېدو په پیښه کې لږ تر لږه څلور روسي وګړي وژل شوي او 15 ژوبل دي چې پکې ښځې او ماشومان هم شامل دي. چارواکي او د سیمې اوسیدونکي وایي د توغندیو لګېدو پیښې د باړې په بیلابیلو برخو کې شوې دي. سندی ملتپالو ګوندونو د سند صوبې د ممکنه ویش پر ضد نن کاربندیز اعلان کړی دی. تر دې اعلان وروسته نن په سکر، ټنډوا، لایار، شکارپور او د لاړکانی په ګډون په یو شمېر ښارونو کې کاروبارونه او تعلیمي ادارې تړل شوي وي. د سندی ملتپاله ګوند جی ایس سند یو مشر نیاز کالانی نن مشال راډیو ته ویل د صوبې د ویش مخنیوي لپاره به په احتجاجونو او کاربندیزونو لاس پورې کړي. ایم کیو ایم ګوند دریځ لري چې د نویو صوبو جوړول ضروري دي او چې دا کار به د پاکستان د پرمختګ لپاره اړین وي. نن په متحده عرب اماراتو کې د سولې نوبل انعام ګټونکي ملالې یوسفزۍ په ویاړ جشن کیږي. د غونډې او جشن منتظم نزار یوسفزۍ مشال راډیو ته ویل غونډه نن ماښام د عرب اماراتو پر وخت 9 بجې د شارجې په کلچرل سینټر کې کیږي چې پکې به په عرب اماراتو کې د ټولو ادبي د خیر ښېګڼو او ولسي ټولنو غړي او هلته میشت پښتانه برخه اخلي. یوسفزۍ زیاتوي د غونډې او جشن موخه نړۍ ته دا پیغام ورکول دي چې پښتانه سوله ییز خلک دي.
دنیا ته دا وخوي چې په دې وطن او په دې خاوره کې هغه خلک اوسي چې هغه ټول د ملالۍ پلویان دي، نه هغه سره خبرې بشدګردو او تېرښتو چکنلو د هغې پلویان دي. نو په دې خبرو همدا راځي.
په دې غونډه کې به د ملالۍ یوسفزۍ د هلو ځلو په ویاړ مقالې او نظمونه اورول کېږي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. امریکایي ولسمشر باراک اوباما، افغان ولسمشر اشرف غنی او د حکومت اجرایوي مشر عبدالله عبدالله ته د راتلونکي کال په پیل کې واشنگټن ته د ورتګ بلنه ورکړې ده. بېګال سپینې ماڼۍ په خپور شوي بیان کې راغلی دا خبره اوباما تېره ورځ له غنی او عبدالله سره د ویډیوي کانفرنس پر مهال وکړه. امریکایي ولسمشر یو ځل بیا د افغانستان د ملي یووالي حکومت ملاتړ ژمنتیا وښوده او دواړو افغان مشرانو ته یې د کار په لومړۍ میاشت کې په لاسته راوړنو مبارک ولسمشر اشرف غنی د سترې محکمې د سرپرست عبدالسلام عظیمی استعفا منظوره کړې ده. د ولسمشر د ویاند مرستیال فائق واحدی نن مشال راډیو ته ویل عظیمی په دې وروستیو کې استعفا ورکړې وه چې نن ولسمشر ومنله. د خوست سرپرست والی وایي د افغانستان حکومت باید د شمالي وزیرستان د کډوالو ټولو اړتیاو ته پام وکړي. سرپرست والی عبدالجمار رمی نعیمی نن له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال وویل په خوست کې د شمالي وزیرستان میشت کډوال سرپنا، خوړو، د څښلو پاکو اوبو، جامو او کمپلو ته اړتیا لري. د زیاتوي هیله من دی چې حکومت به د کډوالو ضرورت ژر پوره کړي. په عین وخت کې د افغانستان د کډوالو او د راستنیدونکو چارو وزارت په یوه طرحه کې شمالي وزیرستان کډوالو لپاره له نړیوالې ټولنې د 20 میلیونه ډالرو مرستې غوښتنه کړې ده. شامی فعالان وایي له یوې میاشتې راهیسې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په روانو بمباریو کې 521 وسلوال او 2 ولسي وګړي وژل شوي دي. د شام بشري حقونو څار برطانیه میشته سازمان نن وویل په وژل شویو وسلوالو کې 444 د اسلامي دولت ډلې وسلوال ول. د دې سازمان په وینا په ټول شام کې په شویو هوایي بریدونو کې له القاعده سره د تړاو لرونکي النصره جبهې 50 غړي وژل شوي دي. او د کاناډا وزیر اعظم سټیفن هارپر وایي هیواد یې نه ویریږي او دا چې د ترهګرۍ پر ضد به مبارزه وکړي. دا خبره نوموړي بیګان وخت تر هغې وروسته وکړه چې په پلازمینه اټو واقع د پارلمان له ودانۍ سره نږدې یو وسلوال یو کاناډایي سرتیری وواژه. او اوس هم د کرنسۍ بیه او د موسم حال.
نن د زیارت په ورځ د پېښور په کرنسی مارکیټ کې د پاکستانی روپې مقابله کې د بعضې بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دي. یو امریکایي ډالر په 2.50 روپۍ غستل کیږي او په 3.10 روپۍ خرڅیږي. دا شان یو پوند په 1.50 روپۍ او 1.50 روپۍ 50 پیسې. یو یورو په 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 2.45 روپۍ او په 2.40 روپۍ. د متحده عرب اماراتو درهم په 2.50 روپۍ او په 30 روپۍ 10 پیسې. او یو افغانۍ په 1.68 روپۍ غستی کیږي او په 1.01 روپۍ خرڅیږي. او اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي راتلونکي شواروز کې به پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. پېښور کې به د تودوخې لوړه درجه 40، بنو کې 20 او کوټه کې 30 سانتي ګریډ پورې وي.
مشال تا غوږی چې پکې در تازه منګه همکارانو پامیر ساحل او ریاض مساخیل د دې غړي تازه خبرونه واورول. په روانه غړي کې به د غری پورتونه واوري.
پاکستان وایي د افغانستان د نوي منتخب حکومت سره یې تعلقاتو خو ده کړی ده. په کوټه کې نامالو وسلوالو 8 تنه مسلک هزارگان وجلی. یو ځایي پولیس چارواکی وایي د برید په وخت وجل شوي کسان په یو بس کې ناست وو. په خیبر ایجنسۍ کې د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ په نښته کې مرګ ژوبله وخته د سیمې نه کډه شوی یو تن وایي
میلا بس داس خبر رو چې مټرنار مندر لږی او ټول خال کرا وندي او بس درمی کاډه کو یار اوس داس بس پیر په کوخله باندې پیدل تر توسو وړي وینا سره موسیمونو.
د متحده عرب اماراتو په شارجه کې نن د ملالۍ یوسفزۍ په درناوي کې یو غونډه کیږي. التا امریکا وایي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ټوله نړۍ د امنیت د خطر سره مخامخ کړي ده. دا او یو شمیر نور کورنی سیمیز او نړیوال ریپورتونه به هم واوري. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو 9 ساعته خبرونه دي چې هر ورځ د سهار په 9 بجو د سلام پښتونخوا په غږ شروع کیږي او تر ماخام 6 بجو پورې جاری وي. یعنی دا غړي چې تاسو اورئ دا د نن ورځې د خبرونو اخیری غړي ده. راځو د دې غړي اولنی ریپورت ته. پاکستان ویلي دي د افغانستان د نوي منتخب حکومت سره یې معاملات ښه اړخته روان دي او ډیر زر به نوي افغان ولسمشر پاکستان ته دوره وکړي. دا سرګندونه د پاکستان د خارجه چارو د دفتر ویاند تسنیم اسلم د ونیزي خبری غونډې پر مهال کړي. دغه غونډه ته د مشال ریډیو خبريال ریاض مساخیل هم ورغلی وو چې په دې ریپورت کې تفصیل راکوي.
د زیارت پورز اسلام آباد کې د ونیزي خبری غونډې دوران د خارجه دفتر ویاند تسنیم اسلم د یو تپوس په جواب کې وې پاکستان افغانستان کې امن او ترقی غواړي، ځکه چې د دې اثر نیخ په نیغه په پاکستان پریوزي. اغله تم سرګند کړه چې افغان ولسمشر اشرف غنی به ډیر زر د پاکستان سفر وکړي. دا زیاتوي
زموږ د افغانستان د نوي حکومت سره ډیر مثبت پیل شوې دي. وړاندې ورسره کې د خارجه چارو سلاکار کابل ته تللی وو. امکان دی ډیر زر د افغانستان ولس مشر د پاکستان سفر وکړي. پاکستان افغانستان غواړي خپل منځي تعلقات او د تجارت ولسونو ترمنځ رابطو اقتصاد او د غرنګ کاروباري سلسله کې وده ورکړي. تاسو کتل وړاندې ورسو کې د کاسا منصوبه کې پرمختګ وشو. منځنۍ اشیا غواړي د افغانستان په لار پاکستان ته راورسي. نو داسې ډیر تجویزونه چې د ډیر وخت پراته وو اوس افغانستان هم داسې واضحه اشاره ورکړي چې پاغې کار کول غواړي.
د پاکستان افغانستان موجوده تعلقاتو په اړه چې مشال ریډیو د سیمه ایزو چارو د کارپو او خبريال طاهر خان تپوسو کو نو دوی
ډیر زیات امکانات شته چې د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات خشي، بد اعتمادي ختم شي. د نواز شریف او د افغانستان د صدر داغي د خواهش ته چې تعلقات خشي کته سو وګوره په دې رستو کې اقتصادي تعلقات هم خشي وي دي. د پاکستان او د افغانستان ترمنځ اوس دا وخت کوم تجارت ته هغه 2.15 ارب ډالر دی او دواړه غاړي وایي چې دا مونږه 15 ارب ډالرو ته رسو. نو ډیر زیات مواقع دي او اشرف غنی په خپل ویل دي چې پاکستانی سرمایه کار پاکستانی تاجران د افغانستان تراشی داغی د پردل ته مواقع موجود دي. نو دا یو خمو کده زکه چې نن سبا خلک چې داغی بنیادی توجه په اقتصادي تجارتی تعلقاتو باندې ده.
د پاکستان هندستان او پاکستان ایران په پوله پیدا شوی صورتحال په حق لا د یو تپوس په جواب کې ویاندی وې چې د دوانو ملکونو سره د پاکستان د تعلقاتو نویت جدا دي. دا وایي
ایران سره زموږ ډېرې مضبوطی اړیکې دي. موږ د مذهب، کلتور او تهذیب په رشتو ایران سره زموږ اوږده پوله ده او دلته څه قسمه چوکۍ یا پوځیان نشته. او دا ځکه چې دواړه ملکونه غواړي چې اولس او تجارت دپاره اسانی وي، خو بعضې وخت پکې د ډسو پېښې رامخې ته شي. دواړه ډلې کوشش کوي چې دا وړې وړې مسلې حل کړي. دغه لړکې وړاندې ورځو کې بلوچستان اف سي مشر د خپل ایرانی همپایه سره لیدلي او راتلونکي اونۍ کې به د ایران خارجه سیکرټري د پاکستان سفر کوي چې د مسلو د حل او تعلقاتو ښه کولو په چارو خبرې وکړي.
اسلام دا هم وی چې راتلونکي میاش د سارک سرمشریزه کې د وزیر اعظم نواز شریف د ګډون امکان شته، خو هلته په ساید لاین د هندي وزیر اعظم سره ملاقات تر دې دمان نه دی ټاکل شوی. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجې،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې،
اتلان
په پاوکم 3 بجې،
پام کوا
په پاوکم 4 بجې،
د یارانو مشال
په 4:30 بجې.
د مشال ریډیو د سبا ورځې د هفتوار پروګرامونو ترتیب مو اوریده. ورزو یو بل ریپورت ته د کوټي پولیس وایي دغه خار په هزار گنجي بس اډه کې نامعلومو وسلوالو په یو بس حمله کړې ده او په هغه کې ناست اتش یا مسلک هزار گنجي وجلی او یو بل یې جوبل کړی دی. د دې حمله ذمہواری تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې نه ده قبول کړې. زمون خبريال خدای نور ناصر مو په نور حال خبروي.
د کوټه امنیتی چارواکي وایي د دغه شهر په هزار گنجي سیمه کې د جمرات په سهار نامعلومه وسلوالو اته تنه وجلی او یو بل یې شبل کړی دی. چارواکي زیاتوي ټپي او ټول وجل سوي کسان شي یا مسلکه هزاره د سبزی یو دکانداران دي چې د هزار گنجي له سبزی منډي څخه هر ورځ سبزی وړي. د دغه سیمه د پولیسو مشر عمران قریشی چې د پیښې په ځای کې ولاړ و د ټلیفون پر کرښه یا مشال رادیو ته وویل ولاړ بسته وسلوال ورختلې په کې ناستو کسانو یې ډزې کړې او په تیښته کې بریالي سوي دي. دغه کسان په یوه لوکل بس کې ناست و چې د سبزیو د اخیستلو لپاره راغلي وو. ټول 9000 گان و چې په هغوی کې 8 وژلي او یو بل یې ټپي کړی دی. ټول مو اوس سی ایم ایچ روغتون ته منتقل کړل. دا بس ولاړ و کله چې د دکاندارانو سبزی بس ته خېژولې دي او دوی پکې کښېناستل نو د کسانو پرې برید کړی دی. د عمران قریشی په خبره وسلوال چې تر اوسه یې شمېر لا هم څرګند نه دی، تر پیښې سمدستي وروسته په تېښته کې بریالي سوي دي. هزارګنجې له کوټې ښاره جنوب ختیځ لور ته په 1 کیلومترۍ پرته سیمه ده چې له تېرو 2 کلونو راهیسې د لویو مسافر وړونکو بسونو تمځای او د سبزیو او میوو منډۍ پکښې ده. دا لومړی ځل نه دی چې په دې سیمه کې هزارګان وژل کېږي، بلکې تر دې وړاندې هم په ورته پیښو کې یو شمېر شیعه مسلکه هزارګان وژل سوي دي. د هزارګنجی اډې د دې پیښې غندنه د یو شمېر سیاسي ګوندونو لخوا سوي، خو شیعه مسلکه تحریک نفاذ فقه جعفریه بیا وایي په کوټه ښار کې ملیشا ځواکونه او پولیس مکمل ناکامه سوي، نو ځکه دی د دوی په خبره دغه ښار پوست ته حواله کړل سي. د دغه تحریک ویاند طارق جعفری په دې لړ کې مشال راډیو ته وویل د سنی او شیعه په نامه یو بل وژل د پاکستان د دشمنانو کار دی. دا د اسلام او پاکستان د دشمنانو کار دی چې کله سنی وژني او کله بیا شیعه وژني. په دې خبره اوس ټول پوهیږي، او دا هم اوس تر لمر سپینه خبره ده چې د هزاره قام نسل کشي وسوه او موږ په خپله سیمه کې محصوره یو، هیڅ یوې خواته تللی نسو. تر کومه ځایه چې د پولیسو یا ملیشا ځواکونو خبره ده، نو تاسو یې وینئ چې هر ځای کې ولاړ دی، د عامو خلکو تلاشیانې کوي، خو دا وسلوال بیا داسې راځي خلک وژني او بیا په تېښته کې بریالي سي. اوس زموږ غوښتنه دا ده چې د کوټې ښار دې پوځ ته حواله کړل سي، او موږ هیله من یو چې د پوځ له راتګ سره به څه حالات ښه سي. پولیس او اف سي خو هیڅ هم نسي کولی. د هزارګنجې د دې پیښې ذمواري د ریپورت تر بشپړېدو پورې کومې وسلوالې ډلې قبول کړې نه ده، خو په تیر وخت کې د ورته پیښو مسؤلیت وسلوالې ډلې لشکرې جنګوي په بیا بیا قبول کړی. خدای اندر ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
مشال ریډیو ته غواړی. پرون په اسلام آباد کې د اسلامي نظریاتي کونسل د چیرمن سېنیټر مولانا محمد شیرانی په مشرۍ کې و غونډه شوې ده چې پکې د کونسل غړو د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د محرم په میاش کې د کرکې او نفرت خورولو په تقریرونو بندیز ولګوي. د سره سره اسلامي نظریاتي کونسل د یو بل په فرقو د خلاف د بیان بازی غندنه هم کړې ده. په دې حق له تفصیل د رابع اکرم خان رپورت کې اورو.
اسلامی نظریاتی کونسل په اجلاس کې دا خبره هم وشوه چې ملک د مذهب په نوم ترهګری او تشدد د اسلامي تعلیماتو خلاف ورزي ده، باید چې ټول د داسې اقداماتو نه د لاتعلقي اعلان وکړي. اسلامی نظریاتی کونسل د یو بل په فرقو د بیان بازی غندنه هم وکړه او دا عملی غیر اسلامي وبللو. د دې غونډې په اړه د اسلامی نظریاتی کونسل غړي او د پاکستان علما کونسل چیرمن حافظ طاهر اشرفي مشال ریډیو ته وویل چې 13 ورځ غونډه کې د محرم میاشتې په اړه سفارشات وړاندې کړي وو.
پاکستان علما کونسل پورے ملک کے اندر پیغام
پاکستان علماء کونسل غون ملک کی دا امن دا پیغام لپارا حل زلی کوي، چرته چشخړی دی یا د ماملو خرابی دا نهلته د اصلاح کوشونه کوي او حکومت ته هم وایو چې ماملو کې د اصلاح کوشش وکړي. یوا د افسوس وړ پیخه په کوټه کې وشوه. د هزارې برادرې د خلکو وجنه افسوسناک پیخه ده. مونږ غنو چې داسې قسمه پیخه ودرولو لپاره ضروری ده چې د قانون عملداري وي، د قانون حکمرانی وي او د لپاره با ټولو ته توجه ورکول وي.
تجزیہ کار حسن عسکری په دې لړ کې مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان کې نفرت راپارونکو تقریرونو خلاف قانون شته، خو دا قانون د نافذ کولو ضرورت دی. دوی ویل کده حکومت له خوا د یو عالم خلاف کاروایی هم کیږي، نو بیا دا ټول عالمان ورته یو ځای شي.
میرا خیال ہے کہ اسلامک ایڈوائزری کونسل کو بجائے حکومت
زما په خیال اسلامی نظریاتی کونسل له په ځای د حکومت د سویلو ورله پکار ده چې هغه خپل ملګرو او هغه تنظیمونه چې په پاکستان کې کاروایی نه کوي هغه ته د نیخ په نیغه پیل وکړي. خو زمونږ د عالمانو مسله ده چې هغوی کله هم خپلو ملګرو ته داسې قسمه خبرې زیاتې نه کوي، خو دوی حکومت ته خبرې کوي. قانون د مخکې نه موجود دی، د هغې د نافذ کولو ضرورت دی.
د ذکر ده د 13 ورځ په غونډه کې اسلامي نظریاتي کونسل د اقلیتونو د تحفظ غوښتنه هم وکړه او ویل چې دا د حکومت ذمہواری ده چې نه صرف د اقلیتونو تحفظ وکړي، بلکې د اقلیتونو د عبادت خانو تحفظ هم یقیني کړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
مشال ریډیو ته غوږی په خیبر ایجنسی کې په وسلوالو نښتو کې یو شمیر وسلوال او امنیتی ځواکونه وجل شوي. ځای خلک وایي په ډزو او د مارټر ګولو په نتیجه کې ولسی وګړو ته هم جوبله اوښتې ده. د انخطې په داسې حال کې رامنځته کیږي چې امنیتی ځواکونو د رواني میاشتې د 14 نیټې نه د خیبر ایجنسی په تیرا او باړه کې د وسلوالو خلاف د خیبر وان په نامه تازه پوځي عملیات هم شروع کړي دي. نور حال د فرهاد شنواری ریپورت کې اورو.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل او پوزي چارواکو نن سهار مشال ریډیو ته ویلي دي چې تیره شپه د باړې په سپاه سیمه کې امنیتي ځواکونو په پوزي عملیاتو کې شریکو سرتیرو دپاره راشن وړلو چې په دې مهال وسلوالو په امنیتي سرتیرو باندې د لوی وسلو سره بریدونه وکړل چې دې سره سمدستي دوه طرفه جګړه پیل شوه چې تر شپې ناوخته پورې دوام لرلو. دوی وایي چې په دې نښته کې درې امنیتي سرتیري وژل شوي دي او جوبل شوی دی او درې وسلوالی وژلی دی او څلوري جوبل کړي دی. او د لشکر اسلام وسلوالی ډلې مشر منګل باغ مشال ریډیو ته د ټلیفون لارې ادا کړي دا چې دوی په دین خطه کې د لسو نه زیات امنیتی سرتیری وژلی دی او د دوی دوه ټینکونه او ځنې ګاډي هم ویجاړ کړي دي. خو بیا پوز دغه اداوی رد کړي دي. بل خو د خیبر سرکاري چارواکي او ځایي خلک وای چې تیر ماخام د باړې په بیلابیلو برخو کې په کورونو باندې د مارټر ګولو در پریوتو په نتیجه کې لږ تر لږه څلور لسی وګړي وژل شوي دي او فوشه 15 جوبل شوي دي چې میرمنې او ماشومان هم پکې شامل دي. همدارس د 1300 زورایسي د کرفیو او لارو بندیدو باوجود هم د باډې نه په خبرته د بټتل په لار باندې په سلګونه خلک را روان دي او خپل کورونه پریخې دي. په خبر بټتل سیمه کې د باډې پین خبر نه به کور شو یو تن حاجی ګل مشال ریډیو ته وای چې د مارټر ګولو د ویرې خپل سیمه پرې خودا
نه بس ویل ته ملا بس دا خبر ورو چې مټر نار مندر لږی او ټول خلک را ووندي او بس درمی کاډه کو یاره اوس دا سه بس پیر په خپل باندې پیدل تر توسو ګوډی وینا سره مو سیمونو هم خپل پر دګر ولا گل خزه ور کیم بار نوستی ملا تکلیف را بس دان چرو کو کی اوس ټول خلک را ووندي الله دا خبر ورو چې بس مټر نار ولی ابل اعظم په کلیل بدل یا بس مسلمان کمړو او خزونانه
خی چې د 13 ورځې په پیخو کې د وژل شویو او جوبل شویو ولسی وګړو شمیره زیاته وی ځکه چې په سیمه کې د کرفیو لامل جوبل شوی تنان ډیر په مشکله باندې روختونونو ته رسول شي او د کره معلوماتو په ترلاسه کولو کې هم ډیر مشکلات دي. او نن یوازې سپاه سیمه خلکو ته د امنیتی ځواکونو لخوا ویل شوی دي چې دغه سیمه دی خالی کړي چې دلته ځایي خلکو ته نور زیانونه و نه وړي. او امنیتی ځواکونو او وسلوالو په یو بل د ولسی وګړو په نخښه کولو تورونه هم لګولې دي. یاد دی وی چې امنیتی ځواکونو د رواني میاشتې د 14 نیټې نه د خیبر ایجنسی په تیرا او باړه کې د وسلوالو پر ضد د خیبر ون په نامه تازه پوځي عملیات پیل کړي دي. او پوځ په دې سیمو کې د وسلوالو په مرکزونو باندې هوایی بریدونه هم ترسره کوي. فرهاد شنواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو ده. وزیر اعظم میانواز شریف وایي د درنو پر ځای پکار دي چې ټولې مسلې په پارلیمنت کې هوارې شي. نوموړي په اسلام آباد کې د سیاسي ګوندونو د پارلیماني مشرانو سره د ملاقات پر مهال وویل چې د طاهر القادری لخوا د درنې ختمول ښه خبره ده او دوی به هڅه کوي چې د عمران خان درنه هم په خشان سرته ورسي. نور تفصیل د سراج ظهیر ریپورت کې ورو.
اسلام آباد وزیر اعظم ہاؤس لہوا جاری شوی خبر پانے مطابق د شروع په ماخام وزیر اعظم ہاؤس کې د سینټ او د قومي اسمبلی د پارلیماني لیډرانو د یوې غونډې د مشرې په وخت وزیر اعظم نواز شریف وویل چې د عین او قانون بالادستی د ملک د ترقۍ یوازینی لار ده او باید چې ټولې مسلې په پارلیمان کې هوارې کړي شي. غونډه کې وویل شو چې د پاکستان تحریک انصاف د استفاګانو منظورېدو له وجې به یو نوی سیاسي بحران رامنځته شي، نو پکار ده چې دغه استفاګانې منظور نه کړي شي. په دې نواز شریف د پارلیمانی لیډرانو سره د عمران خان د درنې په پرامن د توګه د ختمون په اړه هم سلا مشوره وکړه او وی ویل چې د درنو په وجه پاکستان ته ډیر معاشي زیان رسیدلی دی. کله چې مشال ریډیو د وزیر اعظم او د پارلیمانی لیډرانو د غونډې او د درنو له وجې د شوي زیان لړکې په اسلام آباد کې د معاشي چارو تجزیه کار اکرام موتی نو پوښتل، نو نوموړي وویل چې د پاکستان عوامي تحریک درنه پای ته ورسېده خو پاکستانی ولس ته یې د ګټې په ځای نقصان ورکړو او دارنګ به د عمران خان درنه هم بے مقصد سرتا ورسی. نوموړي زیاته کړه،
اصل کې هو معیشت د پاکستان چې کم دی هغه په دوه سیزنونو ګیر چا پیرا ګرځي. یو د فنکشنل کم اکانومي ده، لکه زراعت دی، سرویسز دی، تجارت دی، هغه ته خو نقصان رسېدلی دی. دویم چې کم دی هغه انویسټمنٹ دی او خاص طور باندې فارن انویسټمنٹ. نو انویسټمنٹ ته هم نقصان رسېدلی دی پاکستان کې درنو وجه باندې، دلته کې بے یقینی شو نو دې بے یقینی په وجه باندې انویسټمنٹ هم ناراضي. خو د دې اندازه نه کول چې دا څومره غټ نقصان دی، نو دا به مستقبل کې پته لګي.
کله چې مشال ریډیو په دې اړه د سیاسي چارو تجزیه کار ایمل خټک نو پوښتل، نو د نوموړي وینا وچې د طاهر القادر د درنې ختمون د خوشبینۍ خبره ده. نو په کار دي چې حکومت او مخالف ډلې د عمران خان د درنې ختمولو لپاره هم ګټور کوششونه وکړي. ایمل خټک زیاته کړه،
اوس کتن دې ته په کار دي چې څنګه زموږ سیاسي لیډرشپ ته پالیسي نظریې او سیاسي پختګۍ مظاهره کوي او هغه ته چې لارې چارې اختیاري چې ټیک ټاک څوک احتجاج کوي، څوک احتجاج د مخنیوي لپاره الې څلې کوي، چې هغه څنګه داسې پالیسي یا عمل اختیاري چې هغه په نتیجه کې کم نه کم چې دی نو خراب شي.
د خبر پاڼې په وینا چې غونډه کې د جماعت اسلامي صاحبزاده طارق الله، د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان چکزئی، د فاټانه ډاکټر غازی ګلاب جمال، عباس خان اپریدی او د قومي وطن پارټۍ مشر افتاب احمد خان شیرپاونو علاوه یو شمېر سیاسي مشرانو ګډون وکړو. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او د مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلیشے.
مشال ریډیو ته غوږ یی، د مشال ریډیو په خبرونو کې موږ تاسو ته ریپورتونه او معلومات نور هم درکو. تازه معلومات دا وخت د کوټې نه رسیدلې دي چې په کوټه کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند یو جلسه روانه وه. هلته په کې د چاودنې ریپورټونه راغلي دي. موږ هڅه کوو چې په کوټه کې د مشال ریډیو خبریال سره خبرې وکړو او د هغه نه تازه حال واخلو چې د دغه پیښې څه صورت حال دی. خو د هغې نه وړاندې ورزو یو مرکه د موږ سره هغې ته، او کوشش به کوو چې د خپل خبریال سره مو هم رابطه برابر شي، نو تاسو ته به تازه حال درکو. په متحده عرب اماراتو کې میشت پښتانه نن ماسخوتن ملال یوسفزئی ته د نوبل نړیواله جایزه په ورکولو یو جشن مانځي. دغه جشن به نن د اماراتو په وخت د شپې په 9 بجې د شارجې په کلچرل هال کې شروع کیږي، چې پکې به په ملال یوسفزئی نظمونه ویناګانې کیږي او وروسته به بیا د موسیقي محفل هم جوړیږي. عبدالحی کاکړ په دې حقلا د پروګرام د جوړونکي نزار یوسفزئی سره خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتلي د جشن د نمانځلو هدف څه دی.
ټول نړۍ ته دا یو پیغام ورکړي چې موږ ټول د ملال یوسفزئی چې کوم کاز دی په دې وطن کې امن خورول، په دې کې علم خورول، په دې کې پوه خورول، په دې کې رڼا خورول، د ظلم، د بربریت، د جارحیت، د دې خلاف او د دې دهشتګردۍ خلاف تداغی کوم ازادي جهد کې چې په دې کې هغه سره ملګرتیا وکړو، د هغې مرسته وکړو او دنیا ته دا وښیو چې په دې وطن او په دې خاوره کې هغه خلیفه شي چې هغه ټول د ملالې پلویان دي، نه ځان سره قدرو بشتګردو او تېرستو چکمنو د هغې پلویان دي. نو په دې خبرو همدار
شه. خو نظارې سبزي صاحب، دا پروګرام تاسو څنګه ترتیب کړی دی کې به څه دا جشن به په کوم شکل کې تاسو لمانځئ؟
دا جشن چې دا سره چې اول په دې کې یو جلسه ده، هغه جلسه کې به دې سره مختلفو سیاسي ګوندونو، د ادبي تنظیمونو او د دې چې کوم د خیر خجر د پښتنو تنظیمونو دي، هغه به ویناګانې کوي او هلته چې کوم شاعران ادیبان دي د اماراتو پښتو ادبي ټولنې، هغه د ولال یوسفزئی باندې نظمونه او شعرونه لیکلي دي. نو په منځ منځ کې به هغه ویلي شي باقاعده او جلسه دوی مشران بل ګناه دوی منځ کې په کې شاعران راځي، هغه به خپل کلامونه وایي او د هغې نه پس چې کوم دی د دې دویمه مرحله چې کومه ده، بیا به یو کیک کړي هغې په خوشحاله کې ډېر لوی کیک موږ جوړ کړی چې دا به مشران راځي او هغه کیک پکټ کوي. چې هغه کیک کړ شي دریمه مرحله، یا د دې مشاعرې چې کومه ده، د دې غونډې غداره بیادل کې موسیقي پروګرام دی مدل ته ډیر سندرغاړي په پښتو ژبه هغه ټول سندرغاړي براچی آی په دې کې ګډون کوي او جواب ان شاء الله موسیقي پروګرام دی چې پخې کې بغډاګانې وي ته نو دې او ان شاء الله ډیر خبر
تاسو څومره تما کوي یا تاسو اندازه لګولې څومره خلک بغډون پکې کوي
په دغه حال کې دغه شپک سو کورسو باندې نه خلکو ګلځې ته زما دا یقین دی چې خلک پوره په دې کې لکه چې کوي نو مثلا دلچسپي اخلي او څومره ټلیفونونه موږ ته کوي او تبلیغونه ځای کوي نو تاته درکې کوم ځای کې رسېږي زما دا یقین دی چې دا حال تر چا ډکړې نه ده زما دا یقین دی چې ملالې مسد دی او یا من کنډیشن کې دا حال به برجه بلکې په بل باندې باور ان شاء الله تعالی دا څه کې درته او دا دې چې کوم مکاني میډیا د چې فرنٹ میڈیا چې تمہارا هغه په دې پروګرام کې خپل ایجیشن کې ډیره دلچسپي واه دا کډر په خوله کې دي کله چې سورج نه کې کلی چې دا چې په ملالي شوزه په یاد باندې دم تاسو خو دې ته خپلوا د شمرا ته خپل
دا وو په شارجه کې د هغه غونډې د جوړون کې نزار یوسف زئی چې د ملاله د نوبل امن انعام په حواله تیاروي په دې حق لبم درته معلومات درکو خو دروانه غړې نیمه تر رسیدلی او په امیر ساحل ته مایک ورکو چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړي
د تازه اطلاعاتو تر مخه په کوټه کې د جمعیت علماي اسلام تر جلسې ورسته و چاودنه شوې ده. د چاودنې د نوعیت او په دې کې د مرګ جوبلې په اړه باندې تر اوسه پورې کره معلومات نه دي ترلاسه شوي. تر دې مخکې په کوټه کې پر یو ګاډي د وسلوالو په برید کې اته کسان وژل شوي او یو جوبل شوی دی. د پولیسو یو چارواکي عمران قریشي مشال راډیو ته ویل دغه برید نن سهار په هزارګنجې سیمه کې هغه مهال پر اهل تشیع هزارګان وشو چې دوی تر سبزې اخیستو وروسته په ګاډي کې ناست ول. تر دې وروسته د یو بل خبر تر مخه په کوټه کې په یو چاودنه کې دوه لسی وګړي ووژل شول او د ملیشې د دوه سرتیرو په ګډون دوه لس کسان ژوبل شول. د ټولو بریدونو او چاودنو پړه چا نه ده منلې. پاکستان وایي د افغانستان له نوي حکومت سره په ډیره مثبته توګه د اړیکو پیل شوې ده. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت وایي تسلیم اسلم نن په اسلام آباد کې د ونیزي خبري غونډې پر وخت وکړه. د قبایلي سیمې خیبر چارواکي وایي په باړه کې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په نښته کې درې سرتیري وژل شوي او لس ژوبل دي. د یو بل خبر تر مخه تیر ماښام په خیبر کې پر کورونو د ماټر مرمیو لګیدو په پیښو کې لږ تر لږه څلور لسی وګړي وژل شوي او پنځه لس ژوبل دي. سندي ملتپالو ګوندونو د سند صوبې د ممکنه ویش پر ضد نن کاربندیز اعلان کړی دی. تر دې اعلان وروسته نن په سکر ټډو الایار شکارپور او د لړکانی په ګډون په یو شمېر ښارونو کې کاروبارونه او تعلیمي مراکز بند ول. نن د متحده عرب اماراتو په وخت د شپې په 9 بجې د سولې نوبل انعام ګټونکي ملالی یوسفزی په ویاړ جشن کیږي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما، افغان ولسمشر اشرف غنی او د حکومت اجرایوي رئیس عبدالله ته د راتلونکي کال په پیل کې واشنگټن ته د ورتګ بلنه ورکړې ده. شامی فعالان وایي له یوې میاشتې راهیسې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف پر روانو بمباریو کې 1520 وسلوال او 2 ولسي وګړي وژل شوي.
دا او پامیر ساحل چې تاسو ته د دې غړې د تازه خبرونو لنډیز وړاندې ک اوس وخت شوې ده. د پاکستان کورونو ورسپانو ته د کتنې په اسلام آباد کې زموږ خبريال سراج زهیر د زنو ورسپانو د اداريو مهم ټکی دراوروي.
نن ایکسپریس ورسپانه په لې اداریه کې وای د طاهر القادری لخوا د درنی ختمول اعلان د خوشحالي خبره ده، خو د دې د ختمون سره موږ د هم نشو ګڼلې چې ګنې حکومت وګټله، ځکه چې لا اوس هم د عمران خان درنه روانه ده او د عمران خان په وینا چې درنه به د وزیر اعظم د استعفا ورکولو پورې جاری ساتي، نو معنی دا شو چې اوس به حکومت یوې بلې مسلې سره مخ کیږي. د ادارې په وینا د عین او قانون مطابق درنه او جلسه کول د هر سیاسي ګوند عیني حق دی، نو ځکه حکومت له درنې په ختمون باندې تنقید نه دی کول پکار. اداري زیاتوي ضرورت د دې خبرې دی چې حکومت او مخالفه ډله اوس عمران خان هم په درنه ختمولو باندې رضا کړي، ځکه چې ملک دا وخت د ترهګرۍ، داخلي او خارجي عدم استحکام او د سخت معاشي بحران سره مخ دی او ملک دښمنه خلک پاکستان د نورې نړۍ نه جدا کول غواړي، نو باید چې حکومت او مخالفه ډله دې لړکي سنجیده ګامونه پورته کړي. د دې ترڅنګ جنگ ورسپانه خپلې ادارې کې لیکي چې د پاکستان این کی تر لسم جماعت پوری تعلیم ورکول د حکومت ذمہ واری ده، خود دی باوجود 2.5 کروڑ ماشومان د دې عیني حق نه محروم دي. او دیو خبر تر مخه لس کال وړاندې چې کوم 200 ماشومان په اول جماعت کې داخله اغستی و، هغه کې یوازې 25 ماشومان په لسم جماعت کې دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
په داسې حال کې چې تیر څه د باندې یو کال راهیسې په کراچۍ کې د وسلوالو خلاف هدفي عملیات دوام لري، په دغه ښار کې د لږې مودې د آرامۍ نه پس یو وار بیا بدامنی سیوا شوې چې پکې وخت په وخت شوکې ډاکې او هدفي وجنې رامنځته کیږي. او په دې ورستیو کې د خیریه کارونو په حواله مشهور عبدالستار ایدی هم نامعلوم وسلوالو لوټ کړی دی. نیویارک ټایمز رسپانې د پیښې ته په اشاره سره ویلي هغه تن چې خپل ژوند یې د بې وسه او ځپل شوي انسانیت د خدمت لپاره وقف کړی، د انساني خیر ښېګڼې لپاره په سوال یوه یوه پیسه راغونډوي او په مستحق خلکو یې خرچ کوي، د هغه په مرکز ډاکا چول ډېره د افسوس خبره ده. د انساني حقوقو کارکونکو وای په کراچۍ کې د خلکو هدفي وجنه او لوټل یو عام خبره ده، او دغه وجه ده چې پولیس چارواکي وای د دې خار حالات یې قابو کړي، بس یوازې واړه واړه جرمونه لا هم موجود دي. د پاکستان سپریم کورټ ته د کراچۍ د امن او امان په لړ کې امنیتي ادارو په ګډه یو تحقیقاتي ریپورت وړاندې کړی وو چې پکې ویل شوی وو د کراچۍ زیاتره سیاسي ګوندونه پټې وسلواله ډلې لري، او هم دغه وجه ده چې د دې خار امنیت ټینګول مشکل دي. بلخوا د ملګرو ملتونو یو تازه ریپورت وایي په افغانستان کې په 2014 کال کې په 209000 کله ځمکه د کوکنارو کاروانده شوې ده. د ریپورت کې ویل شوی په دې هواد کې د امنیت ستونزه ده چې لوجي د عامو خلکو کارونه روزګارونه هم متاثر شوي، نو په دې حالاتو کې بیا کاروندګر د اپی محمدان تاز لخکړي. مشال ریډیو ته غوږی اوسوس یو تازه خبر را رسیدلې ده چې په کوټه کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند یو جلسه روانه وه، په دغه کې چاودنه شوې ده. هم دغه ځای کې د مشال ریډیو خبريال غلام خدای نور ناصر موجود دی. د خدای نور ناصر سره خبرې کوو. خدای نور ناصر، د دې پیښې څه تفصيلات در دې د متاسو ترلاسه کړي؟
مننه بابر صاحب، په کوټه کې د جنیت علما اسلام لخوا مفتی محمود کانفرنس چې ډېر وخت اعلان شو او چې نن به کېده، او هم نن د دې ګوند لخوا مفتی محمود کانفرنس په صادق شهید ګراوند کې د شهید ګراوند کې کله چې دغه کانفرنس ختم شو، او د دې ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د دې دور مشران کله له دې ګوند څخه بهر وتل، نو د ګوند په دروازه کې یوازې څو متره لرې چاودنه وشوه چې هغه کې 15 ټپیان انتهایی خطرناک حالت کې اولیدل، چې هغه یو روغتون ته منتقل کړل، او اوس هم ځینې ټپیان د پیښې په ځای کې دي پاتې دي هلته، او د ایمبولنسونو ژغورنه زموږ اړوندونکي اوري چې د ایمبولنسونو له لارې دغه ټپیان هلته منتقل وي. خو دغه په دغه کې چې کوم تر اوسه پورې دا کارکوونکي وایي او د جمعیت علما اسلام سیاستوال وایي چې هدف یې مولانا فضل الرحمن، خو د دغه چاودنې څخه پخپله مولانا فضل الرحمن او د جمعیت علما اسلام فیب النور لولپوري مشال
بالکل. خدای نور، د دې چاودنې د نویت پاړه کراته وای چې دا ځانمرګي برید او بارود ځای پر ځای شو کڅنګا
دا کدا چې تر اوسه پورې خو پدې لا هم بار ځای کې پراته دي، او دا معلومه نه ترګنه نه ده چې دا خودکش ته ځانمرګ دی او یا هم په کوم موټر کې یا په موټر سایکل کې د پروبېټي وی چاودنې کوي. خو چونکې د چاودنې نویت یا زیات وو په ټول شار کې د چاودنې आवाज واورېدل، او هغه سره سره د پیښې په ځای کې د یو باندې چوک د بدن د یو کس د بدن ټوکړې ما ولیدې چې هغه پښې او لاسونه پراته، او ځینې خلک دا چې وایي عیني فائدان چې کېدلی چې دا په ځان مرګ خو تر اوسه پورې پولیس چارواکو یا هم امنیتي چارواکو دا څه نه دی ویلي.
بالکل،
چارواکي ملېشا سرتیري دا ټول دا اوس د پیښې ځای ته روان دي.
ښه، نو دغلته د امنیت څه صورت حال تاسو ګورئ؟ دغه ځای کې ډېره ګڼه ګوڼه ده، بس دغه اخیره پوښتنه د جواب یې راکړي.
بالکل ګڼه ګوڼه بالکل ده، چونکه جلسه کې په مفتی محمود کانفرنس کې په زرها او خلک راغلي وو، نه یوازې د کوټي بلکې د پاکستان بیر جلسې مطلق خلک راغلي وو، او مده په دغه شاتک شهید ګراوند کې موجود وو چې کله 14 وسمه نو دغه ټول خلک پتل جلسې له ځای څخه، او په دې کې ما دوه درې کسان د جنیت کم کالامان دي چې هغه حفاظت کوي، هغه مخصوص دریشې لري مخصوص کالي لري، هغه هم په دې کې تفیان چې وو نو بیا ځینې د جنیت ورما اسلام ځینې کارکنانو بیا دلته احتجاج هم وکړ، او هغوی د صوبایي حکومت پر ضد باندې شعارونه ورکړل چې صوبایي حکومت په دې کې ناکام شوی چې د جلسې لپاره یې ګواکې شک قدمونه پورته کړي وای او امنیت یې ټینګ کړی وای. دا ګڼ شمېر پولیس او ملېشا سرتېرو زه وینم چې
ډیره مننه د ځان خیال ساته. نور تفصیل به هم تاسو نه اخلو چې معلومات مخې ته راشي. و موریدل چې په کوټه کې د جمعیت علما اسلام فضلرحمن ګوند جلسې نه پس یو چاودنه شوې ده. پتن لګی چې د بارودي مواد زر پر ځای شوي وو او کزان مرګ بریده دی. خو د یو شمیر خلکو د جوبل کې دوه رپورټونه دي پکې. نور معلومات به هم درکو. مشال سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی ورزو. د زنی رپورټونو لورته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پروند د جرمنی په برلن کې د دغه هوا د بهرنیو چارو د وزیر سره په یو غړه خبري غونډه کې ویل د یورپ او نړۍ په زیاتو برخو کې ازادي د خطر سره مخامخ ده. د کیری د سفر او سرګندونو تفصیل به د جان آکا الکوزی په رپورټ کې وورو.
د امریکا د بهرانه چارو وزیر جان کیری د جرمني د بهرانه چارو وزیر فرانک والټر شتاینمر سره په برلین کې په یو غټ خبري کانفرنس کې خبري وکړه او ویل چې د نړۍ په زیاتو برخو کې حتی اروپا کې ازادۍ تر غوښلاندې دي. جان کیری او شتاینمر د برلین دیوال د لریکېدو د 25مې کلیزې لمراسمو مخکې چې پراتون کې مېش کې به جوړ شي د اوکرين له بحران څخه د لویدیځ او ختیځ اروپا د ترخويش خبرداري ورکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په مسکو غو وکړ چې د اوکرين په اړه راپیدا شوی اندېښنې دي جدي وګڼي او ټینګار یې وکړ چې لویدیز له روسیې سره شخړه نه غواړي. مونږ هیله من یو روسیا چې مونږ ورسره شخړه نه غواړو او د نړۍ د ستونزو په حل کې ورسره د ګډ کار هیله لرو. په دې به پوه شي چې نړۍ د یو هیواد د ځمکني تمامیت او استقلال لیکو څخه تیرېدل جدي ګڼي. د جرمني د بهرانه چارو وزیر فرانک والټر شتاینمر خبرداري ورکړ چې د اوکرين بحران د اروپا سولې نظم ته ګواخ رامنځته کړی دی. د امریکا د بهرانه چارو وزیر جان کیری د هم ویل چې هیڅوک نه غواړي یو بل نسل دی د ساړه جنگ پر روحي رالوي شي.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجې
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې
اتلان
په پاوکم 3 بجې
پام کوا
په پاوکم 4 بجې
د یارانو مشال
په 4:30 بجې.
مشال ریډیو ته غوږی. په افغانستان کې د امریکا په خوانی سفیر زلمی خلیلزاد ویلی چین کولی شي چې په افغانستان کې د سولې پر راوستلو کې مهم کردار ترسره کړي. ټاکل شوی ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی احمد زی راتلونکي هفته چین ته لاړ شي. د خاغلی خلیلزاد په وینا افغانستان کولی شي د سولې پر راوستلو کې او د پانګې اچونې په برخه کې د چین د اثر رسوخنه ګټه پورته کړي. په دې حق له نور تفصیل د ملالی بشیر په ریپورت کې اورو.
زلمی خلیلزاد چې په افغانستان، عراق او ملګری ملتونو ته د امریکا په خوانی سفیر چې د پخوانی ولسمشر حامد کرزی په دور کې افغانستان ته د امریکا د جمهور رئیس ځانګړي استاذ هم وو، په دې باور دی چې چین کولای شي په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره مرسته وکړي. دا هیواد د فاصلې له نظره افغانستان ته ډیر نږدې دی او له افغانستان سره ګډه پوله لري، نو له دې کبله کولای شي د خپلو پروژو په اسانۍ سره څارنه وکړي. دوهم دا چې چین د افغانستان د معدنو په برخه کې د پانګې اچونې لیوالتیا لري او د افغانستان له حکومت سره د مس عینک پروژه لاسلیک کړې ده. که هر څه د دې پروژې کار په بشپړه توګه شنه دی روان، خو که دا پروژه ترسره سي د افغانستان په کورني عوایدو کې به د سلګونو ډالرو اضافه وسي. له بلې خوا چین کولای سي د امریکا او سعودي عربستان په مرسته پر پاکستان فشار راولي ترڅو دا هیواد طالبان د سولې د مذاکراتو میز ته کښینوي. د شاغلي خلیلزاد په وینا په افغانستان کې د سولې نشټوالی د پاکستان د ځینو امنیتي ارګانونو له لاسه دی.
چین یک کشوری است که بالای پاکستان نفوذ داره، یک دوست سوقلجشی پاکستان.
چین یو داس هیواد دی چې پر پاکستان نفوذ لري او لسی زوره هسه د پاکستان ستراتیژیک ملګری هیواد دی. کچین د پاکستان او افغانستان د خپلمنځي اړیکو د شوالې ملاتړ وکړي، نو د سولې په بهر کې د برخه اخیستو او له جګړې د لاس اخیستلو لپاره پر طالبانو د فشار پر راوستلو کې مثبت رول لوبولای شي. چین کولای شي د امریکا له نفوذ سره یو ځای پر پاکستان فشار راولي او دوی دې ته آماده کړي چې په افغانستان کې د سولې د خبرو لپاره خند نسی او طالبان تشویق کړي او باندې وې منی او پر فشار راولي چې د سولې په بهر کې برخه واخلي. ښاغلی خلیلزاد زیاته کړه چې د دې کار بریا د افغانستان د حکومت له ستراتیژي او پلان سره تړاو لري او هر څومره چې د افغانستان ستراتیژي او پلان شوي د بریالیتوب کچه هغه مره زیاته ده.
نقطه ضعیف در افغانستان در گذشته به فکر
په تیر وختو کې په افغانستان کې ضعیفه نقطه د افکارو کمی نه و، بلکې د یوې ستراتیژي او پلان او د دې پلان او ستراتیژي د تعقیب نشټوالی و. زه هیله من یم چې نوی حکومت په دې برخه کې تر پخوانی حکومت ښه کار وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت سرپرست محمد عمر داودزی هم ویلي چې افغانستان غواړي د چین له نفوذ څخه په کار اخیستلو سره پر طالبانو فشار راولي. ښاغلی داودزی چې په نوې ډیلي کې د امنیتي کانفرنس تر څنګ خبریالانو ته خبرې کولې وویل چین په خپله په دې هیواد کې د سختریزو له لاسه اندېښمن دی. د افغانستان د جمهوري ریاست د اعلامیې له مخې اشرف غني احمدزی به چین ته د خپل سفر پر مهال د دې هیواد له مشرانو سره د لیدلو سره له تاجرانو او پانګه اچونکو سره هم وګوري او د نړیوالو او سیمې د ستونزو د کارپوهانو سره به د ګردی میز په غونډه کې برخه واخلي. جمهور رئیس احمدزی راتلونکي اونۍ د درو ورځو لپاره چین ته ځي. د افغانستان د جمهور رئیس په توګه له لوړې وروسته دا بهر ته د ولسمشر لومړی کاري سفر دی.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نور پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څیړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
مشال ریډیو ته غوږی د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي د هیواد لری پرتو سیمو ته د انتخابات لوجه په وخت تنخواګانې نه دي رسیدلي، خو اوس دوی زر د تنخواګانو او مهماتو د استولو لړۍ شروع کړې ده. بل په لور رپورټونه دي چې په کندهار کې یو شمیر پولیس خپلې وسلې خرڅوي او د ماشونو د نه ترلاسه کېدو لوجه د طالبانو لوري تاوړي. د افغانستان ټوډي ویب پاڼې په دې اړه یو رپورټ خپور کړی چې لنډیز یې نجیب امیر وړاندې کوي.
که څه هم په افغانستان کې د ډاکټر اشرف غنی احمدزی په مشرۍ کې نوی حکومت په کار پیل کړی، خو لس مودې راهیسې په نړیوالو رسنیو کې وخت په وخت داسې راپورونه راځي چې د دغه هیواد په یو شمېر لرې پرتو ولایتونو کې امنیتي وضع د ډاډ وړ نه ده. همدې ستونزې ته په کتو سره د افغانستان ټوډي ویب پاڼه چې په انګلیسي ژبه خپرونې کوي د کندهار د پولیسو په اړه یو مطلب خپور کړی چې په کې راغلي ناټو او امریکې په تیرو 13 کلونو کې د افغان پولیسو او د پوځ په روزنه بلیونونه ډالر لګولي، خو لا هم په کندهار کې د پولیسو مامورین وایي دا چې تنخواه ورته په وخت نه ورکول کیږي، نو دوی اړ دي چې د خپلو کورنیو د ساتلو لپاره خپلې وسلې خرڅې کړي. د کندهار په علام کلی کې د اختر محمد خاکسار په نوم د پولیسو یو مشر وایي که مرکزی حکومت د دوی تنخواګانې نورې هم وځنډوي، نو دوی اړ دي چې د وسلو یو برخه خرڅه کړي او خپلو کورونو ته ډوډۍ ویسي. نوموړی وایي هغه د 21 سرتیرو مشرۍ په غاړه لري او په دې ډارېږي چې که حکومت همداسې د ماشونو په ورکولو کې د ځنډ نه کار واخلي، نو دغه سرتیري به حکومتي وظیفه پرېږدي او د طالبانو لیکې ته لاړ شي. د کندهار په نور ولسوالیو کې هم افغان سرتیری د ورته حالت سره مخامخ دي. په خاکریز ولسوالۍ کې د پولیسو یو مشر عبدالخالق وای د هغه ډیر ملګري وار له مخې د طالبانو لوري تاوړېدلې دي. عبدالخالق د خپل کورنۍ 13 کسانو ته ډوډۍ ګټي. نوموړی وای د خپل کورنۍ د خرڅ خوراک لپاره د ځایي دکاندارانو نه په پور سودا وړي. عبدالخالق له 1300 کلونو راهیسې په سیمه کې د طالبانو پر ضد جنګیږي، خو وایي تر ټولو لوی دښمنان یې لوږه، تنده او سوړ موسم دي. بل پلو د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی وایي هغه راپورونه ناسم دي چې افغان ځواکونه خپلې وسلې خرڅوي او یا هم د طالبانو سره یو ځای کیږي. صدیق صدیقی وایي دوی د دغو خبرونو څېړنه کړې ده او ورته سپینه شوې ده چې افغان ځواکونه د حکومت وفادار دي او د انتخاباتو له وجې چې دوی ته د تنخواګانو او نورو مهماتو په رسېدو کې کوم ځنډ واقع شوی هغه به زر حل شي. صدیق صدیقی زیاتوي چې دا مهال په کندهار کې 2500 ملي پولیس خپلې دندې پر مخ وړي او دوی د دېش میرے دا زیاتولو هوډ لري.
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
رضی امان الله خان یو ستر انسان و
رضی میرزا علی خان فقیر پی یو روشن فکر سره
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دې پارمانونو وېده
دریا خان افریدی د ګرګو مرکو سره
د تاجیکستان او بلوچستان خلکو ته سیاسي شعور ورکړ
د پښتون قوم دا خوشقسمتي وه چې د باچا خان بابا اسی یو شخصیت ورته ورکړ
خان شید مران داو چې له بولانه تر چتراله دا با چې یو شي پښتو دی
ملنجان د پښتنو په درد باندې ډېر دردمن شوی دی
د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یولسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو ل مشال ریډي واوري
مشال ریډیو ته غوږیږي د پاکستان د سین صوبې د ممکنه تقسیم خلاف د دې صوبې ملت پال غوندونو نن د صوبې په یو شمیر خارونو کې کاربندیز اعلان کړی دی د دې هړتال له وجې د داخلي سند په یو شمیر خارونو کې کاروبارونه او تعلیمي ادارې په مکمله توګه بندې شوې دي په دې حق له سیمینار د مشال ریډیو خبريال ظفر کریمی نور حال راکوي
سندی ملت پالګون قومي عوامي تحریک او یوش مر نور غوندونو لخوا نن د سینسوبې په بیلابېلو خارونو کې کاربندیز دی د سینسوبې په سکر ټنډوالا یار لړکانا شکارپور او یوش مر نور خارونو کې کاروبارونه او تعلیمی ادارې په مکمله توګه بند دي د سندی ملت پالګون جی اس ان چارواکه او د سین بچایو کمیټې رهنما نیاز کالنی نن ماسپخین لمشال رډیو سره په خبرو کې ویلي سندیان په هیڅ صورت کې په سینسوبې کې د انتظامی یونټونو په نامه د دې به ویشلو ته تیار نه دی او دوی به د دې صوبې د تقسیم د مخنیوي لپاره د هړتالونو ترڅنګ هر ممکنه هر به وکاروي دیوای مونته د سند هیڅ ډول تقسیم منظور نه دی هر سند خپل وطن سند تقسیم څخه د ساتلو په مخه سر ورکول ته هم تیار دی نیاز کالانی په دې وروستیو کې د ایم کیو ایم ګوند لخوا سند صوبا په دریو برخو د تقسیم بیانیې د پیپلز ګوند او ایم کیو ایم ترمن سیاسي ګیم وبللو او زیاته یې کړه چې دا ډول بیانیې د سندی او اردو ژبه ویونکو ترمنځ د کرکې تخم کری بلې خواته د ایم کیو ایم ګوند رهنما او پخوانی مرکزی وزیر بابر غوري ویلي له جذباتي خبرو هیڅ نه جوړیږي او دوی د سند صوبې د خاري سیمو د اتیا فیصد ځمکه مالکان دي او کوم چې د دوی حق جوړیږي هغه به دوی خامخا ترلاسه کوي نوموړي ویلي د نوو صوبو د جوړېدو سره به پاکستان او سند صوبا نور پرمختګ هم وکړي شنون کې وای مخکې هم د سند صوبې د تقسیم خبرې وخت په وخت را مخته شوي خو بیا وروسته ایم کیو ایم له دې خبرې شاته شوی دی دا ځل ایم کیو ایم د سین صوبې د خاري سیمو څخه د بیلې صوبې د جوړولو په خبرو ډیر ټینګار کوي او د خبرې د سین صوبې ټول وګړي په تشويش کې اچولې دي د سندي ژبې خبريال او څېړونکو امداد سومرو په دې اړه وایي سندی ملت پال غوندونه نه دی کده بلاول بټو په دې ورستیو کې بیان یو ته وګورو نو تر سرګندېږي چې پیپلز ګون هم د دې پزت سخت غبرګون خي سندی پوهان او دانشوران د کراچي پښتانه او عوامي نېشنل ګون هم د سند صوبې د تقسیم مخالف دي همدغه سمرو زیاته کړه د کراچي خار په سند صوبې کې لوی اهمیت لري او د کراچي دواړه بندرګاوي مرکزی حکومت ته ډېره اقتصادي ترسوی او همدا لامل دی چې لوی خوا ایم کیو ایم د کراچۍ څخه د بیلې صوبې د جوړولو کوششونه کوي او لبلې خوا سندیان د کراچۍ بیلې دل د خپل پلرنی وطن تقسیم غني او دیتا په هیڅ صورت کې تیار نه دی ظفر کریمی مشال رډیو کراچۍ
پام کوا یال ور سره دی
خبرونه او فریادونه
لیکه چی تیر دی نبازی ده خجی سر پام کنه
الوهی گرگن صاحب ده خو مگر سر خوری
را غلی جمهوریتی است نه اخلو بخوند
گرانو آوریدون که ده دی نمخه چی مریض سیب نور جلونگانو بست
ته ده چشتن خاخی تو ده چشتن خاخ
زده خبرو
اوی 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 خودر تویدی میوشی پام کنه
د مشال لډیو مزاحیه پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ د امان الله ناصر سره
پام کوا
اورېدلې مهیروي
د مشال خبرونه ته غوګي د خیبر پښتونخوا چارشدي چبقدر ګډو کلی سکول چې سلور میاشتې وړاندې وسلوالو په بارودو تباه کړی دی، تر دې د موران پروت د سکول ماشومان وای حکومت ته پکار دی چې دا سکول زر تر زره ودان کړي. په دغه سکول کې د تباه کېدو نه وړاندې د سلو نه زیات ماشومان زده کړې کولی، خو اوس پکې یوازې څلیرش ماشومان پاتې دي. سیمه کې زموږ خبریال شانواز ترکزی د سکول ته ورغلی او دا رپورټ یې رالېږلی.
د شوقدر په سیمه کډو کلی کې سلور میاشتې وړاندې یو سرکاري پرایمري سکول د وسلوالو لخوا اړنګولی شوی چې ودانۍ دا ساتو اړنګ پرته ده او ماشومان په یو میډل سکول کې زده کړې کوي. د چاودنې وړاندې د دې سکول د ماشومانو شمیر یو سل او شل وو، ولې دا سات 25 پاتې شوی. یو ماشوم د هغه پیښې حال چې سبا هغه سکول ته راغی او سکول یې اړنګو داسې وایي.
منگا پکیری کما دش پی بس منگا ڈوڑے خوڑا سم لاستو مخنی بجی ویش بد درازو منگا ویلا گوجرا بے بچو ہم کتے بر دی کوٹو ترا وقت بس دا اسکول اورا.
سہیل احمد مشال ریڈیو تول چاوی پ اسکول کی یری گز ک چ ودانی الہ ہم خطرینا خالی نہ دا
بلا در سلو مشتی کی شرا سیلو تیرے دی منگ دی زیت ری بازو باران کی دل تمن وبم وبم سکرا کولر می خی نو بدی کی بے منگ دی زیت ری او
دا چکل وڑو دو خپویں
بس منگ ویل چمنگ سبق ویل منگ مڑ سبق پکی ویل بس وہ زمان سبق تعلیم لاڑے سلورم کی میاں مل گرے مکھ ادری مکھ سلورو لاڑ وہ چلتی
نو د سکول دړنګې دوه لوځي زای ولس سمره خفدي. ادنان خان د کوډې کلی وسیدون کې دی او وای
ډیر داسې واړه دي چې هغه سکول ته نه راځي ځکه چې هغه پکې نشته سہولت. ماشومان بس مور او پلار مو ته چې مزه سکولونو کې دماکی کیږي او پخپل هم نه راځي، نو موږ یې کوه غرنګ واپس دا بحال شونه. دا ډیر مننه به د حکومت.
بیا مو د اچې سکول د استاد رضوان الله سره خبرې وکړې.
دا په خیال سره رومه پورې د کلا استادانم کم دي، نو پنځم کلاس موږ نه ساتو بلکې د دې پاندم کم را کړې بل دل 42000 وته وي باندې 12000 رکڑی دی نو بس دا خو جی ډې مشه وی دا جوړول پکاري او کنه دا ډېر مشکله دی دې بلکې دا ډېر زیات کسان کم هیو په پیور سنت لاړ مخک تقریبا چې اصل 150 غالبا مشومان بو او زغه په چې چې بیس کسان لا پوره کیږم نه
دا مشومان او د کلی ولس غوښتنه کوي چې باید د هغوی سکول دی بیا ودان کړی شي. او استاد یې وویل چې هغوی خپل مشرانو ته دغه ستونزې وړاندې کړي. شانواز ترغزی مشال ریډیو شوقدر.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
زمنګ کورونه وران شو له حکومت وران کړل
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه دا او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهیروي.
مشال ریډیو ته غوږی د نن ورځې د نه ساعته خبرونو اخیری شیبو ته رسیدلی یو چې پکې یو وار بیا د پامیر ساحل نه د خبرونو لنډې زورو.
په کوټه کې د جمعیت علماء اسلام تر جلسې وروسته په یو چاودنه کې مرګ ژوبله اوخته ده خو کره شمیر یې نه دی معلوم. د مولانا فضل الرحمن ډرایور مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې مولانا فضل الرحمن په دغه حمله کې روغ وتلی دی. تر دې مخکې په کوټه کې نن سهار پر یوه ګاډي د وسلوالو په برید کې اته اهل تشیع او هزارګان ووژل شول. تر دې وروسته بیا په کوټه کې د یوې چاودنې پر مهال دوه لسی وګړي ووژل شول او د ملیشیا د دوه سرتیرو په ګډون دولس ژوبل شول. د دې ټولو پیښو پړه چانه د منلې. پاکستان وایي د افغانستان له نوي حکومت سره په ډیره مثبته توګه د اړیکو پیل شوی دی. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت وایندې تسلیم اسلم نن په اسلام آباد کې د ونیزې خبري غونډې پر وخت وکړه. د قبایلي سیمې خیبر چارواکي وایي په باړه کې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په نښته کې درې سرتیري وژل شوي او لس ژوبل دي. په دغه نښته کې درې وسلوال او وژل شوي او څلور ژوبل دي. د یو بل خبر تر مخه تیر ماښام په خیبر کې پر کورونو د ماټر برمیو لګېدو په پیښو کې لږ تر لږه څلور لوسي وګړي وژل شوي او 15 ژوبل شوي دي. سندی ملتپالو ګوندونو د سند صوبې د ممکنه ویش پر ضد نن کاربندیز اعلان کړی و. نن په متحده عرب اماراتو کې د اماراتو په وخت ماښام 9 بجې د شارجې په کلچرل سینټر کې د سولې نوبل انعام ګټونکي ملالی یوسفزی په ویاړ جشن کیږي. امریکای ولسمشر باراک اوباما افغان ولسمشر اشرف غنی او د حکومت اجرایوي مشر عبدالله عبدالله ته د راتلونکي کال په پیل کې واشنگتن ته د ورتګ بلنه ورکړې ده. ولسمشر اشرف غنی د سترې محکمې د سرپرست عبدالاسلام عظیمی استعفا منظوره کړې ده. د ولسمشر ویاند مرستیال فائق واحدی د دې خبرې پخلی نن وکړ. د خوست سرپرست والی وایي د افغانستان حکومت باید د شمالي وزیرستان د کډوالو اړتیاو ته ځواب ووایي. شامی فعالان وایي له یوې میاشتې راهیسې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په روانو بمباریو کې 1526 وسلوال او 2 ولسي وګړي وژل شوي دي. د کاناډا وزیر اعظم سټیفن هارپر وایي هیواد یې نه ویرېږي او داسې د ترهګرۍ پر ضد به مبارزه وکړي. دا خبره نوموړي بېګانه وخته تر هغې وروسته وکړه چې په پلازمینه اوټاوا کې د پارلمان له ودانۍ سره نږدې یو وسلوال یو کاناډایي سرتېری ووژل.
او هم دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونې سرته ورسېدې. سبا سهار په 9 بجو به د سلام پښتونخوا په غږ واره بیا تاسو ته حاضرېږو. اوس تاسو پوره په 6 بجو هم په دې سپو د ډیوه ریډیو خبرونې اورېدلی شئ. زه بنور شاه سره د خپلو همکارانو په امیر ساحل او وساق امیري تاسو نه اجازه غواړو. په لوی رب مسپارو. خادو آباد اوسئ.